Adiós.
السلام علیکم او سهار مو بخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره نن د یک شنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب 15 د اکتوبر 8 او ری چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن به خلکو ته ووایي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو لومړنۍ پایلې کله اعلانوي. پایل له خبرونو کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس غوره کیږي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې تر 150 زیات وسلوال وژل سوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو تر 60 زیات مظاهرتیان له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې وژل سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د ولسمشرۍ انتخابات د تلې میزان پر 6 وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 8 اعلان سوي وای. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي. تفصیل وروسته. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 33 وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندهار په معروف او شولی کوټ ولسوالیو کې سوي دي. بارکزی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې په شولی کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د چنار پر پوځي اډه د حملې پلان جوړاوه. په شولی کوټ ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو لالوته کې د وسلوالو طالبانو موټر پر راکټ ویشتی او 9 وسلوالۍ وژلې دي. د بارکزی په خبره 4 نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو یا او ډی آی او شل اوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نور علی زدران او سمیع الله شینواری په لیست کې نه دي نیول سوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 60 د کرکټ د نړیوال جام لپاره ټولې سیالۍ وبایللې. په هند کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې د غوروي د پلاوي مشر اندی مولس اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې په هغه تشکیل کې چې د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون کړی و، شپږ بدلونونه راغلي دي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې به د نومبر پر 6، 9 او 11 د هند په لکنو ښار کې وي. تر هغه وروسته به د نومبر پر 14، 16، 18 درې شلوره مسابقې ترسره کیږي. اندی مولس ویلي چې د ټیسټ لوبې غړي به د شلوره سیالیو په پای کې اعلان کړي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو 30 مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. په عراق کې د اکتوبر له پیل راهیسې ځینې کسان د اداري فساد، بیکاری او فقر پر ضد مظاهرې کوي. د عراق د بشري حقونو کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په یوه میاشت کې 200 وژل سوي دي. په همدې موده کې د عراق د امنیتي ځواکونو په ګډون 2592 کسان زخمیان سوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبي ښار ناصریه کې پرون 6 مظاهرچیان ووژل سول. په بغداد کې د پرونۍ مظاهرې عیني شاهدانو ویلي چې مظاهرچیانو هڅه کوله چې زرغونی ساحې ته چې کلکه امنیتي څارنه یې کېږي ورننوځي، خو امنیتي ځواکونو اوښکی بهوونکی ګاز استعمال کړ او پر هغوی ډزې وکړې. د بغداد په زرغونه ساحه کې د حکومت مهم دفترونه، بهرني سفارتونه او د نړیوالو سازمانونو استازي دېره دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړ که کورد ملیشا له هغه مهالویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي، ترکیه به ټول تروریستان وځپي. رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې دا خبرې کړې دي. هغه د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعو یا وای پی جی په اړه وویل چې که تروریستانو د 150 ساعتونو په ترڅ کې سیمه پاکه نه کړه، موږ به یې پخپله تصفیه کړو. اردوغان تیره 4 په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو موافقه وکړه چې مسکو به د سوریې له شمالي سیمو د ترکیې د پولې په دودیش کیلومتر واټن کې لپرتو سیمو د کوردانو ملیشیا ځواک ته د وتلو زمینه برابر کړي. دواړه موافقه کړې چې دغه پلان به د سې شنبې د ورځې د ماښام تر شپږ بجو پلی کیږي. ترکیه غواړي هغه درې میلیون او شپږ لکه کسان چې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي د سوریې په خاوره کې امن سیمې ته ستانه کړي. ترکیه ادعا کوي چې په سوریه کې د کوردانو ملیشیا ځواکونه، ترورستان او په ترکیه کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر پله روان دي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانټینر کې نه دېرش مړی وموندل سول، د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. دا خبر پرون د بریتانیا پولیسو خپور کړ. موریس رابینسن 25 کلن او د آیرلند اوسیدونکی دی. پر موریس رابینسن په نه دېرشو مواردو کې د انسان د قتل، د انسانانو د قاچاق، د پیسو د سپینولو او د غیر قانوني مهاجرت د دسیسې تور لګېدلی دی. پولیسو هغه تیره چهارشنبه ونیوی. د بریتانیا پولیسو د هغه موټر چې له بلجیم څخه ورغلی او نه دېرش مړي پکې بار ول، تیمز دریاب ته نږدې پیدا کړ. د بریتانیا د پولیسو په خبره موریس رابینسن به د دوشنبې په ورځ محکمې ته حاضر سي. له دې پیښې سره پولیسو درې نور مشکوک وګړي هم نیولي چې په تعقیب کې دي. د بریتانیا پولیسو په پیل کې داسې ګڼلې وه چې په کانتینر کې ټول مړي چینایي وګړي ول، خو اوس داسې ګڼل کېږي چې ځینې ویتنامیان هم پکې شامل دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلومات ورکوي چې د ولسمشری انتخاباتو لومړنۍ نتیجې کله اعلانېږي.
بعد از بررسی های تیم عملیاتی و تخنیکی امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج بسیاری مشخص و
د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د غړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو اندېښنې پارولې، خو حکومت وایي
حقه اشخاص چې دلته تعیین شوی دی ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دی، علما دی، دکترا لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د عراق پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې پرون هم د اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د ژوند په رنګونو کې له داسې چا سره خبرې سوي چې د مځکې کاروبار کوي.
د هر څوک په خپل لغه کې د خواصینو عموما خلک چې کوم مملکت کې آرامي وي، کارونه په مخ په ترقي راسي، هغه ټول د کار پیدا کېږي، ټول پیسه دار کېږي. امنیت سره
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د چاکونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خلکو ته دا وایي چې څه وخت کولی سي چې د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ولسمشری انتخابات د میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر وشتمه اعلان سوي وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلیا میزان پر وشتمه وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله او د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره یې پریکړه کړې چې دا اعلان وځنډوي. فرشتہ جلالزئی او پدیړه نور تفصیل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اکتوبر په 28مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومټریک معلوماتو د ثبت له ټولو ماشینونو معلومات د معلوماتو په مرکزی سیستم کې ثبت شوی دي. تر هغه وروسته د درملوک په نوم جرمنی کمپنۍ ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قرارداد ورسره کړی سپارښتنه وسوه چې بایومټریک شوی رای تصفیه کړي. درملوک شرکت ته درې ورځې وخت ورکړ شوی و چې دا پروسه بشپړه کړي. د شرکت ته ورکړ شوی مهلت پرون ماښام پای ته ورسید. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د بایومټریک رایو د تصفیه د رپورټ پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي.
شما در جریان
تاسو خبر یاست چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي او رنګزیب ژمنه وکړه چې نن به د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره شي. موږ به د عملیاتي ټیم د څېړنو له مخې نن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړو چې څه وخت د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندولای شو. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان جمهور رئیس مکررن د ټاکنو پر کمیسیونونو ټینګار کوي چې د دې پروسې شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې پر همدې ټکي ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی.
2019
دوی دا حیاتی اهمیت لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کار شو وکړي، رای سمې حساب کړي او یوازې سمې رای حساب کړي. افغانان په بشپړ ډول پر هغوی اتکا لري چې خپل کار شو وکړي، څو افغانان پر ټاکنیز بهیر اعتماد پیدا کړي. د افغانستان د جمهور ریاست پر ټاکنو د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وشوه. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید قرار وي، لزغمه کار واخلي او د افغانستان د انتخاباتي ادارو د کار پایلو ته صبر وکړي.
ومودل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي نن دا معلومات ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به کله اعلانېږي. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون د غړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو د ځینو مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې پارولې. دغه بنسټونه وایي د سیاسي مداخلو له کبله د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلې ده. نور حال د واصل ویسل په راپور کې.
د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو په غوراوي او د دغه کمیسون په چارو کې سیاسي مداخلو د یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې راپارولې. دوی وایي د دغه کمیسون د غړو غوراوي باید غیر سیاسي او رقابتي وي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې، د افغانستان د عدالت موسسې او د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې د شنبه په ورځ په کابل کې وی غړي خبري ناستې ته وویل د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو سیاسي غوراوي او سیاسي مداخلو د دغه کمیسون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوسته. د دوی په خبره کې څه هم په یو شمېر دولتي ادارو کې اساسي قانون تر پښو لاندې کیږي، خو دغه کمیسون د سیاسي مداخلو او سرګندو صلاحیتونو د نه لرلو له امله نه دی توانېدل چې خپلې پریکړې په سمه توګه پلي کړي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی دغې ناستې ته وویل
کمیسون نظارت بر تطبیق قانون اساسي کار صورت ګیرد.
دوی وایي لوی ورخه باید د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون د تعدیل پر قانون کار وشي، او په ورته وخت کې باید د دغه کمیسون د غړو غوراوي هم ازاده او شفاف وي، څو خپلواک او په کار پوه خلک دغه کمیسون ته لار پیدا کړي. خو د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون منشي عبدالرؤف هیروي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمیسون غړي د اساسي قانون پر رڼا کې غوره کیږي، او هغه کسان چې د دغه کمیسون غړیتوب ته نوماندېږي هغوی باید د حقوقو او فقهي ډاکټران وي.
دا یو د وسلیقې نه دی، بس هغه اشخاص چې دلته تعین شوی دی ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دی، علما دی، دکترا لري او ډېر یعنی ډېر دانګر یعنی ځای لري چې دلته معرفي شوی دی. دا یو او بل دا دی چې کوم مداخله هم ادعا کې دا کوم مداخله تر اوسه پوری نه دی شوی.
ښاغلی هیروي زیاتوي چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون په قانون کې د ځینو مواردو تعدیل به د دغه کمیسون په چارو کې خواله راولي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشۍ مانې نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د دوی د نظر په اخیستلو بریالي نه شو. د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د ولسمشر، حکومت، ملي شورا، قضایه قوې او په دولتي او غیر دولتي سازمانونو کې د اساسي قانون د پلي کېدو او رعایت په اړه د سارنې او ولسمشر او ملي شورا ته د حقوقي مشورو د ورکولو دنده لري. دغه کمیسون وغړي لري چې د ولسمشر لخوا د څلورو کلونو لپاره غوره کیږي او له ولسي جرګې نه د اعتماد رایه ترلاسه کوي. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د دغه کمیسون د اوسنیو غړو دندې پای ته رسیږي او نوي غړي باید وټاکل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د ملي شورا ځینې غړي او سیاستوال پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره د ملي اجماع پر رامنځته کولو کې پاتې راغلي، خو ولسمشرۍ مڼی بیا وایي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره ټینګه اراده لري. خاطر پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
په کابل کې د شنبه په ورځ د سولې بنسټ تر عنوان لاندې یو سیاسي حرکت خپل شتون اعلان کړ. د دې بنسټ په پرانیست غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین جنرال مراد علي مراد ویل د سولې په تړاو روانې ویشلې هڅې نشي کولای افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. د سولې په اړه روانې ویشلې هڅې له مختلفو ادرسونو څخه هیڅ وخت نشي کولای افغانان تلپاتې سولې ته ورسیږي. د یوې تلپاتې سولې لپاره باید د افغانانو ترمنځ یو ملي اجماع رامنځته شي. پرته له ملي اجماع سوله نه راځي. خغلی مراد په داسې حال چې د سولې په اړه خبرې یو ځل بیا ګرمې شوې، خو د ګاونډیو په دې برخه کې لاس په کار هیوادونه هڅې یو لاس او منسجمې نه دي. د نوموړي په خبره کې دا حد سره مشترک نه شي، کومه ګټه نه لري. په ورته وخت کې د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت او طالبان د سولې په اړه د ټینګې ارادې پر نشتون تورنوي. د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلق:
متاسفانه که تا به امروز در حالی که یکی از مکلفات
مسئول رسمی شرط رو سند توانیدل چې د سولې په اړه خپل واضح دریځ روښانه کړي او په دې برخه کې منظمه برنامه هم نه لري. بلې خوا طالبان هم تر دا مهال د سولې په اړه جدي اراده نه ده کړې.
د ښاغلي قرلوق په خبره روان حالت هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دی او د جګړې ښکېلې خواوې د دې حالت د کابو کولو لپاره لاس په کار شي. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وی افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت پایدار او باعزته سولې ته ژمن دی. پایدار او باعزته سولې یوازې د افغانانو په رهبری او مالکیت ترلاسه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره ولسمشر د سولې باس له هشې څخه متن ته راوړ او د دې هڅو په پایله کې د حکمتیار صاحب سره د سولې تړون تر ټولو ښه بېلګه ده.
په ورته وخت کې د طالبانو وین ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې بېدغه تورونه رد کړي، ویلي دي چې طالبانو تل د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې، هغه نورې خواوې دي چې سولې ته ژمن نه دي. په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته دا شپې ورځ یو ځل بیا د افغان سولې خبرې ګرمې شوې دي. مسکو د جمعې په ورځ په دې اړه د چینی، روسي، پاکستاني او امریکایي چارواکو د دوهمې څلور اړخیزې غونډې کوربه وو او ټاکل شوی چې ډېر ژر په چین کې هم د افغان سولې په تړاو یو بین الافغاني غونډه جوړه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په جنګ او سوله کې د واټس اپ پر رول لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی د افغانستان جنګ او سوله واټس اپ پیغام رسوي لولو: کله چې د سږ کال په اپریل میاشت کې سلګونو طالبانو د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالي محاصره کړه، افغان امنیتي ځواکونه پوهېدل چې له خطر سره مخامخ دي. کوماندو ځواک ورسره کومک نشوای کولای، نوې هیله د امریکا هوایی ځواک ته وه. نیویارک ټایمز زیاتوي ټینګه ورې سبب کېده چې امریکایي پوځیان لاندې افغان ځواکونه ونشي لیدلی او یا د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. همغه و چې د افغان ځواکونو قمندان د واټس اپ له لارې تماس ونیوه. د ورځپاڼې د دې لیکنې پر اساس په تیرو پنځو کلونو کې واټس اپ له فیسبوک وروسته د افغانانو ترمنځ او له بهر نړۍ سره د دوی د ارتباط دوهمه مهمه وسیله واوده. نیویارک ټایمز همداراز لیکي: واټس اپ چې په فیسبوک پورې تړاو لري د افغانستان تر ټولو جګپوړي پوځي او ملکي چارواکي کاروي. ورځپاڼه د افغانستان د سولې په خبرو کې د واټس اپ د رول یادونه کوي او وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې طالبانو او امریکایي استازو له واټس اپ څخه په پراخه پیمانه کار اخیست. ورځپاڼه وایي یو امریکایي چارواکي په ټوکه ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې ټوله پروسه د واټس اپ له لارې اداره کړه. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې واټس اپ وایي چې د چا راز نه څرګندوي، خو امریکایي پوځیان وایي واټس اپ له خطره خالي نه دی. دوی وایي چې له پنټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت یې غوښتي چې پر یو بل اپ یا پروګرام کار وکړي چې د واټس اپ پر ځای ورڅخه کار اخلي او په دې توګه د افغانانو ارتباط خوندي وي. ډیلی میل ورځپاڼې: د برتانیا د ورځپاڼې چې آنلاین خبرونې کوي په افغانستان کې پر کرکټ لیکنه خبره کړې ده. میل وایي چې افغانستان په هند کې له ویست انډیز سره په خپلو سیالیو کې دولت زبران چې چټک باولر دی په لوبډله کې شامل کړی نه دی. د میل آنلاین پر اساس حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زبران او سمیع الله شینواري ته هم موقع نه ده ورکړل شوی چې په راتلونکو سیالیو کې برخه ولري. د میل راپور سره سم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سږ کال په نړیوال جام کې مخکې تر دې چې راشد خان د ټیم کپتان شي د ګلبدین نایب تر کپتانۍ لاندې مسابقې وبایللې. اوس به ولیدل شي چې په هند کې د ویست انډیز په وړاندې د افغانستان لوبډله څنګه لوبیږي.
وو بجې او نونس دقیقې سوې. په خوست کې د حقونو او قضا په برخو کې پنځه ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېد. په دغه ورکشاپ کې پنځوسو ښځو او نارینهو برخه اخیستې وه. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه.
په خوست کې د اړیکو د دفتر په چوکاټ کې عدالت ته د لاسرسي د برنامې مشر بستان ولیزی آزادۍ راډیو ته وویل غواړي د دا ډول برنامو له لارې خلک د قانون او حقوقو مسایلو سره بلد کړي، هغوی دا پیغامونه خپلو سیمو او کارځایونو ته ولېږدوي. او د داسې مواردو د لیدلو په صورت کې چې د قوانینو او بشري حقونو څخه سرغړونه پکې وي د ورتګ او مراجعې لپاره مسؤل ادارې وپیژني.
مثلا ژورنالیستان په خپل برخه کې، علما کرام په خپل برخه کې، قومي مشران په خپل برخه کې، پیاندي په خپل برخه کې چې کوم مواد دی خسي دي د خلکو سره شریک کړي تر څو خلک د خپل حقوقو څخه خبر شي او هغه د بشر حقوق چې نقصيږي په راتلونکي په غي باندې پېښې وي.
د خوځ عدلی رئیس مولوی برجان هم دا ډول برنامه ګټوري بولی او وایي هغه کسان چې قانون سره بلد دي دوی خپل ستونزې اړوند مراجعو سره شریکوي.
چې هغه و د قانون خبرتیا محسوس کړه هغه دولت د خپل مشکل د حال لپاره خپل عرض وړاندې کوي. څوک چې د قانون خبر نه وي هغه کله چې خپل عرض وړاندې کوي هم هغه ته فکر کوي چې زموږ هم مشکل کې خښېږم.
په پښتني ټولنه کې د قانون او شریعت په خوا کې له پخوا خلک په نرخ او رواج هم خپل ځینې حقوقي مسایل حلوي. قومي مشر حاجي رسول محمد تنای چې د دې ورکشاپ ګډونوال دی وایي
دا ډېر په زړه پورې دی. دې پورې چا یو خپل مشرانو په د قوانینو په مسایلو نه پوه شي یو پریکړه کوو باید قانون سره په غږ کې نه وي په ټکر کې نه وي نه او دوامه دا چې د عامه خلکو د پاوي لپاره ډېره غله لري ګټه لري.
په افغاني ټولنه کې تر ډېره ښځې د خپلو حقونو بې برخې پاتې شوي دي. د ورکشاپ ګډونوال ارزو وایي
په دې ورکشاپ کې چې کوم معلومات مونږ ته راکړل شول زموږ لپاره ډېر ګټور وو. خویندې د حقوقو په برخه کې ډېر پاتې دي نو د حقوقو برخه چې ډېر مهم دی د ښځو لپاره د دې لپاره چې باید هر څوک د چا حق وپېژني.
د حقوقو د پانزی استاد امیر بهیر له جزایي مسایلو سره په خوا کې د نورو حقوقي او مدني مسایلو سره د خلکو بلدول هم اړین ګڼي.
موږ یو د فامیل د حقوقو یو قانون لرو ډیر اړین دی چې په هغه کې د مهر د طلاق او د غوښتنې د کوم ناوړه رواجونه چې دي دا باید لري شي هغه په ارتباط عامه پوهاوی وشي او بل د میراث په ارتباط نه چې دا ډیر بغنج مسلې دي په خصوص کې نه خځه د میراث ورکول کېږي او نه خځه په خپل هغه جواب قبول چې ارکان د نکاح دي په هغه اساس هم دوی نه ودیږي.
کله هم په دې ورستیو کې قاضیان او سرانوالان ولسوالۍ ته تللي او هلته یې ابتدایه محاکم فعال کړي دي او په دې توګه قضایي ادارو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی خو لا هم یو شمېر خلک خپل حقوقي مسایل په نرخیانو او جرګمارو حلوي. د جرګمارو او نرخیانو په واسطه حلیدونکي مسلې اجرایوي ضمانت نه لري او په لانجمنو مسلو کې کله ناکله بیا هم د جنجالونو، ستونزو او حتی د قضیې د طرفونو لخوا د شخړو لامل کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. د عراق په پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې پرون بیا هم د اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د راپورونو په حواله په بغداد کې پرون درې مظاهرچیان په ډزو وژل سوي دي. د عراق په جنوبي ښار ناصریه کې هم درې وګړي وژل سوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو درې شپېته مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په بغداد کې پرون اعتراض کوونکي د ښار پر تحریر څلور لارې راغونډ سیول. په عراق کې د بشري حقونو د کمیسون مشر علي بیاتی ویلي چې په دې سیمه کې درې مظاهرچیان وویشتل سول. د عراق په جنوب کې و حکومتي چارواکي وویل چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د یو قدرتمند ملیشه پر دفتر حمله وکړه او اور یې ورواچاو چې په هغه اور کې هم دولس مظاهرچیان وسوځېدل او مړه سول. د عراق په مختلفو ښارونو کې له تیرې تقریبا وې میاشتې راهیسې خلک د بیکاری، اداري فساد، د نرخونو د لوړوالي او د حکومت د بې پروايي پر ضد مظاهره کوي. د عراق جمهور رئیس برهام صالح د اکتوبر په ومه په خپل هیواد کې روانو اعتراضونو پړه په وینا کې منلې و چې ستونزې ډېرې دي.
نعم ان الاقتصاد العراقي تعرض حقيقه للاستبداد.
دایوی د عراق د اقتصاد ملا د تروریزم او امنیت تر بوج لاندې ما تسوه. د داعش پر ضد برای آسان نو او د دې هیواد د خلکو د ژوند او مالی سرچینو په بیه تمام شو. خو اداري او مالی فساد هم د دې هیواد د پرمختګ امکانات کمزوري کړل.
الفساد المالي والاداري ارقل فرص التقدم.
عراق په 2018 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه یې بریالی شوه او د داعش افراطي ډلې ته ماته ورکړه. خو د رواني میاشتې په پیل کې د عراق په لویو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شوې. د عراق حکومت مکررنده مظاهرچیانو د ځپلو هڅې کوي. د اکتوبر د میاشتې له پیل راهیسې تر 200 زیات مظاهرچیان په دې تشدد کې وژل سوی دي. د جمعې په ورځ د عراق حکومت له زوره کار واخیست او مظاهره په خونړیو نښتو بدله سوه. د عراق پوځ منلی چې د مظاهره چانو پر ضد له زوره کار اخیستل شوی دی. د عراق پوځ ویلي چې له هغو منصبدارانو به چې د مظاهره چانو پر ضد یې له زوره د کار اخیستلو امر کړی تحقیق وشي او عدالت ته به راکش سي. په عراق کې د حکومت پر ضد روان اعتراض د هغه هیواد صدراعظم عادل عبدالمهدي ته ستره ستونزه بلل کیږي. په عراق کې د عادل عبدالمهدي حکومت اوس یو کلن شو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله کولی شي د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 3 وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو او شلاوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې 2 پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسون پرون وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو 3 مظاهره چان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړې که کورد ملیشا له هغه مهال ویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي، ترکیه به ټول ترورستان وځپي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانچینر کې 9 مړي وموندل سول د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. په پام کې ده چې موریس رابنسن د دوشنبې په ورځ محکمې ته راوستل سي. د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهره چانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بلتون غوښتونکو د رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره مظاهرې سوي وي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمیس کې لیکلي په چین کې چې د سولې کومه غونډه جوړیږي ورته خوشبین یو، ځکه چې پر طالبان او پاکستان د چین امر چلیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي، سوله د ټولو افغانانو یو ملي ارمان دی، خدای دې نور هیواد ته سوله راولي. وسیع الله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي، د طالبان سوله نه غواړي او نه سوله کوي، دوی خپلواک نه دي، پاکستان چې څه وایي هغه کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي که د ټاکنو خپلواک کمیسون دا ور بیا د ټاکنو